او په دې ورځ په بیلابیلو چاودنو او بمی حملو کې شپږ پنځوس تنه ووژل سول او تر دوه سوه شل زیات زخمیان شوي دي. او د فینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اعلان شوی وړاندیز ډیر موافق نه دی. موافق نه دی ځکه په نړۍ کې د وسلو تجارت چې په کال کې اویا میلیارد ډالرو ته رسیږي د کوم نړیوال تړون له مخې نه تنظیمیږي.
اوس هم د خبرونې بحث رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د ونی خبرې.
سلام درنو اوریدونکو، زه رحمت الله افغان يم. د دې اونۍ په بحث کې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د تصویب په ځندېدو غږیږو. د انتخاباتو د قانون طرحه چې په اویا مادو دیالس فصلونو کې ترتیب شوې ده، د وزیرانو شورا لخوا د یو لړ تغییراتو له راوستلو وروسته د روان کال د قوست په دوهمه ولسي جرګې ته واستول شوه، ولې تر اوسه ولسي جرګې یاده طرحه نه ده تصویب کړې. څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او په دې طرحه کې د تعدیل غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې مادې زیاتې شوې دي چې په ښکاره توګه له اساسي قانون او د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. پخوا هم د افغانستان سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه باندې نیوکې کړې وې او له ملي شورا څخه یې غوښتي وو دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، نو هر څومره چې ژر کېدای شي یا د طرحه تصویب کړي. له موږ سره په دې مسله د بحث لپاره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور، د ولسي جرګې غړی مولوی شهزاده شاهد، او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې فیفا مرستیال شاه محمود مل. په لومړي سر کې رازو نور صاحب ته د انتخاباتو د قانون طرحه تر اوسه په ملي شورا کې ده او ښایي تصویب یې وخت ونیسي. د کمیسون په چارو باندې به څومره بدې اغېزې وکړي دا کار؟
لکه څنګه چې په جریان کې است د ټاکنو خپلواک کمیسون په کراتو کراتو د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا غوښتنه کړې ده چې باید د انتخاباتو د قانون طرحه په اجنډا کې ونیسي او بالاخره تصویب کړي. په دې کې د شک ځای نشته چې د انتخاباتو قانون یو د مهمترینو قوانینو څخه ګڼل کېږي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته دیموکراسي وي، ولسواکي وي. د هغې لپاره انتخابات مهم عناصر دي. په حقیقت کې مونږ یو ځل بیا ستاسو د لارې پولیسي جرګه باندې غږ کوو چې اوس چې خپل اداري حیات پلاوی هم ټاکلی دی، باید ډیر زر د انتخاباتو د قانون طرحه په اجنډا کې شامل کړي او پرې خبرې وکړي، بحث پرې وکړي او بالاخره تصویب کړي. که چیرې د انتخاباتو قانون نه تصویبیږي، تاسو پوهیږئ چې یو سلسله مشکلات او ستونزې پر ولاړ شي. یو دا چې ځینې موارد تر اوسه پورې هم حل نه دي د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې تر منځ.
کوم موارد چې
مشخصا د شکایت کمیسیون ته زه اشاره کولی شم چې تر اوسه پورې هم د هغې سټراکچر یا ساختمان په هکله یو فکر موجود نه دی. یعنی حکومت په یو نظر ده، هغه دوه خارجیان چې په پام کې نیول شوي دي د هغې په هکله یو بل نظر په مشرانو جرګه کې موجود ده، او همداشان په ولسي جرګه کې بیا بل نظر په دې برخه کې شتون لري. کوم څه چې زموږ لپاره مهم ده او مونږ ورباندې ټینګار کوو، د انتخاباتو مهالویش اعلان شوی دی. په اول د سنبوله باندې د دیارلس سفه دوه نویم کال باید یو نهاد شتون ولري چې هر هغه څوک چې انتخاباتو ته ودرېږي ځان کاندیدوي، د هغې د شرایطو د هغې د اوصافو په هکله یو نظر ورکي او بالاخره یا د تایید نظر ورکي او یا هم د نه تایید نظر ورکي. نو بنان د دې لپاره یو نهاد اړتیا لري، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې موږ د شکایتو کمیسیون درلوده. د دې تر څنګ هغه شکایتونه ته خطیانه درغلی چې څوک ادعا کوي چې په انتخاباتو کې رامنځته شوي دي، باید یو نهاد هغه بررسي کړي او د هغې په هکله باید تصمیم ونیسي.
شاید صاحب تر اوسه پورې ولسي جرګې ولې د قانون د طرح ځنډولې ده علت یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه د انتخاباتو د قانون طرح او مسوده ولسي جرګې ته رسېدلې ده.
تا کتلې ده؟
دا چې ما د تقنین د کمیسیون نه معلومات وکړه، هغوی ته رسېدلې ده صرف، او دا توضیح شوی ده کمیسیونونو ته، مګر چون نوې توضیح شوی ده نو کمیسیونونو لا په دې باندې بحث نه دی کړی. بل طرف ته تعطیلات او وخت ختم شو احتیاطي لپاره انتخاباتو کمیسیونونو انتخاباتو هغه جریان ختم شو، زمنګا هيتي اداري وټاکل شو، کمیسیونونو انتخابات هم تکمیل شو، او لسی جرګه اوس په دې پوزیشن کې ده چې د انتخاباتو په قانون باندې څومره زر چې کېدای شي کمیسیونونو کې په ډېر دقت سره پاغه باندې بحث وشي، مطالعه شي. او چون د انتخاباتو کمیسیون هغه د زمنګا د سیاسي نظام د فارې او حیاتي مسله ده، منګه نظام په انتخاباتو ولر دي دی وجنه په کې دقت ته ضرورت دی.
شاید صاحب تقریبا څلور میاشتې کېږي دغه ورغلی ده د ولسي جرګې ته، د یو ملي پروسه تاسو ور باندې باید ډېر ضرور کار کړی وای، ډېر چټک کار ومنده کړی. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې غوښتنه کړې ده او فشاري کړې ده چې باید دوی تصویب کړي، نو ولې دونه وځنډېدل؟
په انتخاب ولسي جرګه کې خو داسې چې قوانینو په ایجنډا کې نیول شوی، چون د تعطیلاتو نه مخکې چې انتخاباتو قانون رسیدل او هغه وخت ایجنډا داسې و چې نور قوانین د دینه مخکې وو. تعطیلاتو نه وروسته چې وسو ولسی جرګې په خپل کار شروع کړل، همدغه اول قانون دی ولسی جرګه وته ډیر اهمیت ورکوي. ولسی جرګه په مجموع کې ملي شورا متحده ده چې د انتخاباتو قانون ته ډیر اهمیت ورکړي. دا د ملک لپاره حیاتي مسله ده. موږ پوهیږو دا ولسی جرګه یا ملي شورا چې راغلی ده دا په انتخاباتو راغلی ده. په انتخاباتو کې چې کوم ستونزې دي دا غوی نه هم ښه خبر دي که د مخکې مخکې نه ولسی جرګه هغې ته رسیدګي ونه کړي او هغه په دې قانون کې د ځینې مشکلاتو مخه ونه نیولی شي، او ځینې هغه محاسن چې دي او د انتخاباتو د قانون دپاره ضروري دي، او د انتخاباتو قانون څومره سالم رقابت ته بوتللی شي او شفافیت ته، نو ولسی جرګه به په دې باندې غور کوي او هغه تعدیلات چې دي هغه به پکې ځای په ځای کوي او دا به ډېر زر تصویبیږي.
امل صاحب تاسو دا قانون لوستی ده، یعنی پخوانی قانون سره څه توپیر لري؟ دا
یو خبره زه باید اضافه کړم، اصلا ځنډ د حکومت لخوا د طرح په وړاندې ایجاد شو.
څه ډول؟
ځکه چې د عدلیې کمیسیون مستقل انتخاباتو خپل طرحه ورکړله عدلیې وزارت ته، او عدلیې وزارت ورکړه وزیرانو شورا ته. وزیرانو شورا یو مده ډیر وخت ونیو چې دوی بیا دا له سره مرور کړه، په دې کې ایزاد راوسته، په دې کې اصلاحات راوسته، په دې کې هغه سیستم د انتخاباتي چې مخکې د عدلیې وزارت لخوا پیشنهاد شوی و هغه څه موږ معلومات لرو، هغه پکې بیرته تعدیل شوی ده. مثلا هلته یو تناسبي سیستم، بعضې ویلې چې حزبي سیستم پیشنهاد شوی و هغه یې تعدیل کړی ده. بعضې په اوصاف شرایط د کاندیدانو په هکله باندې په نورو مسایلو کې راغلي، خو مکمل تفصیلات هم د دې پروګرام ګرام نه اوچت ده، ما په ذهن کې مستنسته. خو بالاخره دا طرحه د حکومت لخوا ډېر وځنډېده. که دا طرحه مخکې د پارلمان د ولسي جرګې د تعطیلاتو د اقل دوه میاستې مخکې او میاستې مخکې لیږل شوی و، اوس به تصویب به. خو متاسفانه دا طرحه هغه وخت ولیږل شوله چې پارلمان ته ډېر وخت کم تعطیلات ته پاتې و. اګر چې دوی تعطیلات وځنډېدل یو هفته نورم، هغه یې د له خاطره و چې هغه بودیجه تصویب کړي. د کال مخکې چې مولوي صاحب شاید ویلې، واقعا دا طرحه اوس چون مسؤول کمیسیون یې د تقنین کمیسیون ده، هغه ته دغه د مدني ټولنې نظریات، د خپل د ولسی جرګې د غړو نظریات، او د وزیرانو شورا طرحه د سره توحید کړي، خپل تعدیلات لازم په شهادت راوستي، کمیسیونو ته توضیح کړي. د بار کمیسیون څه د ډېر یو مهم مشورتي او تخنیکی باس ده. تر اوسه پرې موږ نه یو
تر بل مشوره ونه سو
نه موږ سره سوال موږ خپل طرحه مخکې نه ټول کمیسیونو ته، په خصوصي تخنیک کمیسیون ته لیږلې، او د انتخاباتو د قانون پاکل باندې موږ خپل ځانګړي طرحه درو لاغه مو لیږلې. خو موږ نه دعوت نو سوې د توحیدول د نظر یاتو منګو امیدوار یو چې ولسی جرګه دغه مسولیت احساس کړي، ډیر سخت تمرکز په دې باندې وکړي که ارڅو نظر دغه تصویب سول، نو یو سلسله هغه حقوقي اصلاحات چې باید قوانینو انتخاباتي قانون په چوکاټ کې راشي، هغه بل مخکې شروع شي، او مسول اورګانونه بو کولی شي د قانون په چوکاټ کې خپل مادي غانې ونی.
نور څه د سول کیږي وای په همدې طرحه کې ځینې شرایط په پام کې نیول شوی دی، د ولایتي شورا ته خصوصا د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته. لا په پخوانی شرایط سره څه توپیر لري؟ کله کې توضیح کې څه ډول شرایط دي؟
په دې طرحه کې په دریو برخو کې مونږ په اصلاحات راوستي دي. البته باید تاکید ور باندې وکړم چې دغه کومه طرحه چې مونږ جوړ کړه په دې کې مدني ټولنه او سیاسي اعصابونه سره هم وختل شوی دی او د دوی نظر هم پکې شامل شوی دی. لومړۍ برخه د شکایتو کمیسیون مسله وه. دوهمه برخه د ولسي جرګې کورسیانې باید یو سل سې په عذابو پورې تړاو پیدا کړي چې دا ډېره مهمه مسله ده. یعنی د انتخاباتو سیستم بدلون د ولسي جرګې لپاره. او درېمه مسله د کاندیدانو د اوصافو په هکله هم یو شمېر بدلونونه رامنځته شوي دي. او دا پروسه د انتخاباتو ساده شوې ده چې باید ډېر
څه ډول ساده شوې ده. کله کې
تشریح مهمه مسله ده چې موږ په کوم ډول باندې ساده کړې ده. مثلا د کاندیدانو د اوصافو په برخه کې مشخص میکانیزم باید رامنځته شي چې په کوم طرحه کې چې په خوا وه یو شمېر ستونزې وي. ورسره د هغه افراد او اشخاص چې په غیر مسلو مسؤولو ډلو پورې تړاو لري یا پکې عضویت لري د هغې لپاره یو مشخص میکانیزم رامنځته شوی وو تر څو دوی په کوم ډول باندې د کاندیدې هغه شرایط پوره شي پوره کړی شي او که پوره نه شول کړی باید کوم کارونه ترسره کړي تر څو دوی د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. او د دې تر څنګ ځینې نور واړه او کوچني میکانیزمونه هم پکې راغلي دي چې مثلا مونږ په کوم ډول باندې باید لوحې جوړې کړو چې د هغې په اساس باندې مطبوعات په ټولو مراکزو محلاتو کې وکولی شي نظارت وکړي او خپل راپور ترتیب کړي. نړیوال ناظرین او مشاهدین باید پروسه څخه نظارت ترسره کړي. دا ټول هغه موارد دي چې مونږ په دې طرح کې په پام کې نیولی او همداشان په هغه طرزالعملونو او پروسیجرونو کې چې د دې قانون په اساس باندې جوړیږي باید په پام کې ونیول شي.
د کله چې د قانون طرحه وزیرانو شورا ته ولاړه، هلته وزیرانو شورا د شکایتو د اورېدو کمیسیون لري کړی او صلاحیت یې ستره محکمې ته ورکړی ده. آیا دغه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
وګورئ، مونږ په خپله طرحه کې یو مشخص سټراکچر یا ساختار د شکایتو د کمیسیون لپاره جوړ کړو چې البته لومړی نوم ورته تغییر ورکړی و. د انتخاباتو د نظارت کمیټه هم جوړه کړې وه په دې طرحه کې. بیا په دې کې پنځه تنو ته مشخص په پام کې نیول شوی و چې د بشر د حقوقو د کمیسیون یو باصلاحیت غړی باید په دې کمیسیون کې اوسي. او د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون څخه یو غړی، د مدني ټولنو یو منتخب شوی غړی باید په دې کمیټه کې عضویت ولري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړی باید په دې کې عضویت ولري، او همداشان د ملګرو ملتونو یو افغاني تباره فرد هم باید په دې نهاد کې یا په دې کمیټه کې شتون ولري تر څو هغه شکایتونه او تخطیانه چې کیږي هغې ته رسیدګي وکړي. ولسمشر هم په دې باندې ټینګار وکړ د مطبوعاتو له لارې چې باید انتخابات نور یو افغاني پروسه شي، یعنی ټول په بشپړ ډول افغانان باید په دې برخه کې وظایف ورته محول شي او تصامیم ونیسي. چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په همدې شکل باندې شته او شوي ده. ولې د شکایتو په کمیسیون کې په تیرو انتخاباتو کې هم تاسو شاهد یاست چې دوه تنه خارجیان ول په دغې څخه وړاندې هم ځینې اعضای بهرنیان ول. نو د ولسی جرګه د مشرانو د جرګې ترمنځ هم د نظر بلواله شتون لري. ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کړی دی په کومه تشکیل او دندو طرحه کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لپاره په پام کې نیول شوی و چې باید دوه تنه خارجیان په کشتون ولري. ولې د مشرانو جرګې له لوري بیا تاکید وشو چې باید شتون ونه لري. یعنی دا هغه ستونزه ده چې د حکومت د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه طرح باندې ټینګار کوي چې مونږ ورته وړاندوینه کړې ده چې باید داسې یو کمیټه جوړه شي چې هغه شکایتو ته ختیام ته رسیدګي وکړي او خپلواکه کمیټه وي. د هغې لپاره هم شرایط په پام کې نیول شوي دي. کله چې انتخابات پای ته رسیږي د دې کمیټې ټول صلاحیتونه بیرته د افغانستان د اساسي قانون د 155 مادې په اساس باندې بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کیږي.
همدغه د کوم کمیسیون صلاحیت چې ستر محکمې ته ورکړی ده په دې من تاسو راځي
خو یمنګه پیشنهاد خصوصا فیفا چې پیشنهاد کړي واغه دا و چې دا نهاد باید همدغه شکایتو د درستګي کمیسیون په نوم وی باید وي. خو یو څو شخصونه ورته تعین کړل. هغه شخصونه دا و چې دا نهاد مثلا که یو دایمي نهاد وسی دا باید مستقله وسی.
واکه وړاندیز کړی چې بهرنیان د پام دې نهاد کې
نه دا یمنګه تر هنه و چې بهرنیان په دې کې وسی. دا تر هدي ولسی جرګې کې د باز وکیل صاحبانو لخوا وړاندیز و ځکه هغه وکیل صاحبانو چې دا تر وړاندې کړه غوي کېدای شي چې سیاسي اپوزیسیون وي د حکومت او یا په حکومت باندې دونه باورونه لري نو ځکه هغه دا پیشنهاد وکړي چې دوه بهرني باید ګډون وکړي. اما څنګه چې مخکې نور صاحب ویل حکومت داسې او هڅې کوي چې بل اخره هغه چې عملی پروسه د قدرت انتقال او د افغانستان د ملي حاکمیت د انتقال پروسه شروع شوي ده. بنان دا پروسه باید په تمام آبادو کې تمثيل شي چې هغه سیاسي که غیر سیاسي آباد وي. بنان انتخابات هم یو ډېر مهم جز ده او دا حکومت شاید داسې غوښتلی وي چې د خارجان مونږ غواړو چې د حاکمیت انتقال شي افغانانو ته او خپل ملي حاکمیت تمثيل کړی شي. په دې طریقې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو دوه استازي د پکې نه وي. اما دا تصمیم به پرېږدي ولسي جرګې غړو ته او د خلکو نمایندګانو چې هغه په دې کې څه تصمیم نیسي ځکه دا د هغوی حق هم ده او دا د هغوی مسؤلیت هم ده. مونږ ما مخکې درته ویل مونږ ته مهم دا ده هغه شاخصونه چې مونږ یو نهاد ته چې وکړی شي انتخاباتي شکایتو ته رسیدګي وکړي او تحقیقات هغوی ته رسیدګي وکړي هغه شاخصونه په دې کې وي. هغه شاخصونه که په هر چوکاټ کې تمثیل کېدای شي هغه مونږ ته د منلو وړ ده.
شاید صاحب داسې ویل کېږي وایي ولسي جرګه په لوی لاس باندې د انتخاباتو د حکومت طرحه چې د ځنډوي تر څو پورې درغلې ته لاره ورسېده خبر څونه واقعیت لري؟
نه دا حقیقت نه دی. ولسي جرګې خیر خو په دې کې دی چې هم د مسؤلیت د نگانو هم د سیاسي نظام د تقویت په خاطر چې هغه څومره زر کېدلی شي په ډېر دقت سره د انتخاباتو قانون هغه تصویب کړي او اصلاحات چې پکار دي تعدیلات دي او د دې تجربه هم ده د وخت سره ضرورت هم دی هغه باید په انتخاباتو قانون کې راشي. بل به زه دا هم ارزو کوم چې که د انتخاباتو په قانون کې یعنی د دې سختۍ نه کار وانخیستی شي چې د آزاد کمیسیون چې دی خدای نه خواسته داسې ونشي چې هغو کې هغه بې طرفي خپله یعنی حفظ نه کړي او بے طرف اشخاص نه یی ملی اشخاص نه یی متحد نه یی دا غوی د لاسه هم دغه د انتخاباتو سیستم دا بدنامی دی شی او بے اعتماده کی دی شی. یا مونږ اوس دا ویو چې د انتخاباتو په قانون کې خامخا خارجیان دی وی زوی ما چې د خارجیانو وجود د مشاهدینو په شکل دا صحیح دی مګر د نظارت ته کته شکایت اوریدل دی که رسیدګی ده که بل اخیر محکمه ده دا ټول باید یو افغانی برنامه ده او افغانان دې ته رسیدګي وکي.
نور صاحب د شاهد صاحب د خبرو یعنی اندېښنو په اړه باندې تاسو کې لږ وضاحت ورکړئ. دوی زیات اندېښنې درلودلې په دې اړه کله څه وایست؟
په دې کې د شک ځای نشته چې په تېرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې او موږ په دې باندې همیشه نظر اچولی دی او نظر م ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو لپاره شرایط ډېر مهم او اساسي دي
که دا ستونزې ته لږ اشاره وکړي څه ډول ستونزې موجودې وي؟
دا مسله باندې بحث کوم. وګورئ که کوم ځای کې امنیت شتون ونه لري طبعاً چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صندوقونه به د زورواکي په لاس کې ولیږي چې په تېرو انتخاباتو کې زمونږ غه جدي ستونزه هم دا وه.
دا خبر مو دولت سره شریک کړی او امنیتي ارګانو سره
اوس تاسو پوهیږئ چې مونږ یو کال انتخابات ته پاتې ده. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې مونږ د وزارو مراکزو لیست امنیتي نهادونو سره شریک
که د څومره مرکزونو تضمین ده
مونږ دوی ته وخت ورکړی ده. د افغانستان حکومت ته څلور میاشتې چې تقریبا درې نیم میاشتې اوس ورته پاتې دي تقریبا درې نیمې که درې میاشتې دوی باید د افغانستان خلکو ته واضح وي چې په کوم ځای کې د دغو مراکزو امنیت ټینګولی شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولی، او موږ ته هم باید په دې برخه کې معلومات راکړي. زموږ تاکید په دې باندې کوم ځای کې چې امنیت نه وي هلته مشکله ده چې موږ انتخابات ترسره کړو، ځکه زموږ کارکوونکي تهدیدېږي، زموږ کارکوونکي وژل کېږي، زموږ کارکوونکي وهل ټاکول کېږي، د هغوی څخه مواد په زور اخیستل کېږي، زورواکي ډکوي او بیرته ورته ورکوي چې دا یو سي. او بل خبره د جناب شاهد د خبرې په تایید باندې په دې کې د شک ځای نشته چې دا یو ډېر لوی ماموریت دی. مثلا په راتلونکو انتخاباتو کې موږ شاوخوا 1,50,000 کارکوونکي په دنده ګمارو، ځینې شاید داسې افراد او اشخاص هم جذب شي چې په هغه کې د یو خاص حزب لپاره یا د کاندید لپاره کار وکړي، ځکه موږ هر رای ورکوونکي ته شاید یو هر یو کارمن ته شاید 1,000 یا 2,000 یا 4,000 افغانۍ کو، ولې داسې کاندیدان هم شته دي چې دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر هغه په پیسو را نیسي، هغه ته شپږ چنده وو چنده لس چنده پیسې ورکوي. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی تشخیص کړل، دوی په تور لیست کې راوستي دي او دوی څخه د صلاحیت واخیسته، دوی څخه په راتلونکو انتخاباتو کې دوی نه استخدامیږي، او دا ټول مسایل موږ په پام کې نیولې دي. او باید افغانان هم دا فکر وکړي چې دا یو ملي پروسه ده، په دې شکل باید ځینې چې د دوی په ګټه باندې یو کار تر سره نشي نو بنا دوی سو استفاده وکړي د پروسه او د دې په هیڅ څخه.
څومره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تضمین ورکولای شي کچیرې هم دا تر په وخت تصویب سوله غوښتنې چې وي، یعنی مالی ستونزې وي هغه حل شي، څومره ډاډ ورکولای شي چې دوی به د ټاکنې شفاف تر سره کړي؟
وګوره افغان صاحب، مونږ ټول خلکو ته واضح ویل دي چې مونږ ټول امکانات په کار اچو چې د 2014 کال یا د 2019 کال ولسمشري سي او ولایتي شورا ټاکنه داس تر سره کوچې اکثر ته د منلو وړ وي، ولې باید خلک هم همکار ووسي، دولتي او غیر دولتي ادارې هم باید زموږ سره همکاري وکړي، ولې بیا هم مونږ د یو شي څخه نگرانه یو چې هغه امنیت ته مونږ تر اوسه پورې هم په دې باندې پوره یقین نه لرو چې د افغانستان په ټولو سیمو کې په ټولو کلیو بانډو کې به امنیت شتون ولري، ځکه زموږ تاکید هم په دې باندې چې باید دغه درې امنیتي نهادونه چې په کې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست شامل دي، دوی باید خپل پلانونه سره هماهنګ کړي، کار وکړي او د خلکو د امنیت په برخه کې پوره هڅه وکړي، د ټاکنو د کارکوونکو د مطبوعاتو څخه چې دا پروسه څاري او راپور ورڅخه تهیه کوي، دوی ته باید دغه شرایط او دغه زمینه برابره کړي. هغه ملي او نړیوال ناظرین او مشاهدین چې دي هغه ته باید فرصت برابر شي چې دوی بلابل او کلیو ته لاړ شي، ولسوالۍ ته لاړ شي، انتخابات وګوري، د غین راپورونه جوړ کړي او بلاخره مطبوعاتو ته دغه راپورونه ورسیږي، ترڅو شرایط یا انوایرمنت داسې ایجاد شي چې خلک بلاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد وکړي او اعتماد ایجاد شي.
شاید سب څو واره تاسو امنیتي ارګانونه او لیسی جرګی ته را وبلل، تاسو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په اړه باندې ورسره غږیدلی، دوی درته څه ویلي دي؟
انتخاباتو پر اړه ته خپل لیسی جرګی د حکومت دار سره خبرې نه دي کړې، د دې مسولیت خدا دی چې او قانون به تصویبوي، د تقنینی او تصویب د قوانینو دغه مسولیت دی، او نظارت به کوي چې امنیتی ځواکونه څومره کولای شي چې د امنیت ونیسی، د مراکزو یا د کاندیدانو یا د رای ورکوونکو. بل موضوع دا ده چې د انتخاباتو د پاره کوم دا موضوع زیر بحثم راغلی و، د انتخاباتو کارتونه چې دي دغه د درغلۍ د پاره یا چلکارۍ د پاره، د تزویر د پاره، دا لویه بانه ده، هغه کنټرولېږي نه. تاسو کتلی دي اورېدلی به مې چې خلک خپله جوړوي، د ولس همکاري پکې رښتیا ډېره ضروري ده چې ولس داسې فکر وکړي چې دا رای چې زه ورکوم دا زما یو افغاني مسولیت دی، زه باید خپل ملک نظام ولرم او نظام د انتخاباتو د لارې دی که مونږ د عام خلکو ته قناعت ورکول پکار دي مخکې نه.
نور صاحب، دا شاید څه کومې خبرې یادونه وکړي د کارتو په اړه باندې، تاسو څه پلانونه لرئ، کله کارتونه توزیع کوئ، او د عامه پوهاوي په اړه کوم پروګرامونه لرئ؟ که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه د بحث وروستۍ شېبې دي.
بله، فقط باید ووایم چې د عامه آګاهي پروګرامونه ډېر ژر پیلېږي، په دې باندې مونږ کار کړی دی، او خصوصا د تصویري رسنیو له لارې
کارتو په اړه موږ وګورم.
د کارتو په اړه باید ووایو چې مونږ په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید د افغانستان حکومت ډېر زر الکترونیکی تذکيري وشي چې ولسمشر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړ په دې وسو کې، او تاکید دا شوی دی چې د نوي کال په پایل کې به دغه الکترونیکی تذکیرې وشل کیږي. که چیرې دا تذکیرې وشل شي، مونږ به د دې تذکیرو په اساس باندې راتلونکي ټاکنه ترسره کوو. که چیرې دا کار احیانا ونه شي او یا هم په ځینو سیمو کې دا پروسه بشپړ نه شي، مونږ هغه پخوانیو کارتونو ته چې په تېرو انتخاباتو کې ترې استفاده شوې ده هغې ته اعتبار ورکړی ده، د هغې نه به ګټه اخلو. ولې د یو سلسله شرایطو او میکانیزمونو په بدلون سره
مل صاحب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړای سي چې په هیواد کې شفاف ټاکنې ترسره کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سوال جواب ډېر هم اسانه ده. مشکله مشکله به په دې ده چې هغه تعهدات چې د انتخاباتو کمیسیون مخکې ورکړي دي، چې لازم اصلاحات به په خپله د ساختار د کمیسیون کې راځي، میکانیزمونه به ټول تجدید نظر کیږي، په نوې تصویب شوي قوانینو په رڼا کې به دوی خپل فعالیتونه کوي، دوی غړي به واقعا مستقل وي، کړنې به شفاف وي، او ملي افراد او اشخاص بل ته راټولي. که په دغه باندې تاکید ډېر وسي نو طبعا زه کولای شم چې دا توانیګانې لري. اما یو تعداد اقدامات نور کمیسیون پورې مربوط نه دي. هغه هغه څوک نه چې رایه ورکوي هغې نه شروع ده، تر هغه څوک چې امنیت نیسي د هغې نه شروع ده، او تر هغه څوک چې امنیت اختلال دی. داسې یو پروسه ده چې مختلف ابعاد لري او مختلف زیدخله جوانب په دې کې دخیل دي. نو زه فکر کوم چې که کمیسیون واقعا داسې یو کار وکړي چې دا وارده له خطره چې دوی هغه کارمندان مخکې یو اشاره په دې وسله چې دوی کارمندان په ناامنه مناطقو کې به د زورواکانو تاثیر لاندې راغلي وو، موږ داسې شواهد لرو چې په هغه ولایتو کې چې هلته امن وو دوی کارمندانو بې طرفي خپله حفظ نه کړله. نو موږ دا غواړو که داسې یو میکانیزم ایجاد شي چې په هغې د هغې په رڼا کې کمیسیون خپل کارمندان مشخصا داسې انتخاب کړي چې هغوی واقعا بې پرې خلک وي، او یو نوع داخلي نظارتي شبکه ایجاد کړي د خپل کارمندانو د نظر، اګر چې دا ډېر یو غټ پرسونل ده زه پوهېږم، ولې دوی کولای شي چې بعضې لارې چارې ولټوي. دا مشکلات تنه د افغانستان ته مناسب نه دي، د په ډېرو هېوادو کې شاید داسې مشکلات موجود وي. که دغسې یو داخلي نظارتي سیستم ایجاد شي، زه فکر کوم چې کمیسیون به انشاءالله خوشبینه به ورته وي چې خپل تعهداتو باندې عمل وکړي.
نور صاحب په دې اړه تاسو څه وایست؟
بله، افغان صاحب باید یو شی باندې زه ټینګار وکړم. 2014 انتخابات د افغانستان لپاره ډېر مهم انتخابات دي. دران د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته دا ژمنه ورکوي چې داسې ټاکنه به ترسره کوي چې د اکثریتو لپاره د منلو وړ وي، او د دې لپاره پوره هڅه شوې دي. هغه نیمګړتیاوې چې په تېرو انتخاباتو کې وې هغه به بیا نه تکرارېږي. د کارکوونکو د استخدام په هکله هم مشخص میکانیزمونه موږ رامنځته کړي دي. دا میکانیزمونه په دې شکل باندې عیار شوي دي چې هر چا چې په تېرو انتخاباتو کې یا تخطی ترې شوې ده، یا په همدې ډول او یا هم په غیر همدې ډول باندې، هغه په دې پروسه کې ځای نه لري، بیا ورته ځای نه ورکول کېږي. او همداشان مونږ یو مشخص نظارت په خپل کارکوونکو باندې ایجادوو تر څو دا پروسه داسې تنظیم کړو چې هغه نړیوال معیارونه پکې هم ترسره شي، او افغانانو ته هم د منلو وړ وګرځي.
لا درنو ملمنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونویان نور محمد نور، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې عفیف الله کړي، شاه محمود مل او د ولسی جرګې لکړي محترم شاهزاده شهید څخه مننه کوو چې په نننی بحث کې موږ سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تاسو تر بل خبرونې په لوی او مهربان خدای سپارو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
با عرض سلام و بعد